دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. د امریکا غږ پښتو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. نن شنبه ده. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې متحده ایالات په خارج کې نظامي موجودیت ته زیاته لیوالتیا نه لري. ټرمپ وویل غواړي چې ټول امریکایي عسکر خپل وطن ته راستانه شي. ښاغلی ټرمپ چې د جمعې په ورځ د مینیسوټا په ایالت کې یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله، په مشخصه توګه د هغو امریکایي عسکرو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د حکومتي عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. ټرمپ وویل
And by the way, there's a time to fight. Nobody fights harder than I do, but there's a time and there's not necessarily a time. And sometimes I send letters out. It's called blue on green.
ټرمپ وایي موږ داسې خلکو ته روزنه ورکوو چې له زده کړې وروسته خپل ټوپک زموږ عسکرو ته نیسي او له شانه پرې ډزې کوي او وژني. ښاغلی ټرمپ وویل موږ یوازې یوه میاشت په سوریه کې پاتې کېدو، خو نږدې لس کاله هلته مو تیر شو او د لنډې مودې په تکل افغانستان ته تللو، خو نږدې 19 کاله کېږي چې هلته پراته وو. اوس وخت رارسېدلی دی چې نور له هغه هېواد نه خپل عسکر راولو. زمونږ عسکر هلته د پولیسو رول لوبوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د ټرمپ سپینې خبرې څرګندوي چې د امریکا خلک د افغانستان نه د خپل عسکرو راوستل غواړي. متحده ایالاتو ویلي دي چې د ایران د تیری د مخنیوي په خاطر یې سعودي عربستان ته د سلګونو نورو عسکرو او پر مختلفو وسلو د لیږلو پریکړه کړې. د دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې په تازه دمو قواوو کې جیټ الوتکې او د تات په نوم د پیټریاټ د دافع د سیستم بطرۍ شامل دي. په سعودي عربستان کې د امریکایي عسکرو شمیر اوس 3000 ته رسیږي. د پینټاګان یو ویان د جمعې پر ورځ باندې وویل
Today the Defense Department announced the deployment of additional US forces to the Kingdom of Saudi
Arabia. نن د جمعې پر ورځ د سعودي عربستان شاهي دولت ته د پینټاګان لخوا د تازه د عسکرو د لګولو اعلان وشو. خارجه وزیر پامپیو او د دفاع وزیر مایک اسپر مخکې په دې اړه د سعودي مشرانو سره په تفصیل غږېدلی وو. له بلې خوا ایران وایي چې د جمعې په سهار په سره بحیره کې د تیلو په یو ټانکر باندې توغنده لګېدلی دی او زیانو ته اوښتی دی. په پېښور کې پر افغان مارکیټ باندې د پاکستانی پولیسو د چاپې د غورځولو په تعقیب افغانستان د اعتراض په ډول په دغه ښار کې خپله قونسلګري د جمعې په ورځ وتړله. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې پولیسو پرته له دې چې سفارت په جریان کې واچي د افغانانو په مارکیټ چاپه وغورځوله او د افغانستان ملي بیرغ یې راښکته کړ. پاکستاني چارواکو تر دې مهاله څنې دي ویلي. پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې د بې پیلوټه ډرون الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسلوال وژل شوي دي. په دې وروستیو شپو او ورځو کې په افغانستان کې میشتو بهرنیو قواوو هوایي بمباري زیاته کړې دي او ملګرو ملتونو په هوایي بمباریو کې د ملکي وګړو تلفاتو د زیاتېدو په هکله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د ترکی حکومت سکال تر دې مهاله 15,000 او 270 افغانان ایستلي دي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې 415 کسان په خوښه او باقي پاتې په زور ایستل شوي دي. رپورټ وایي چې له پاکستان او ایران نه هم 3,22,215 افغانان یا په خوښه یا په جبر او زور باندې ایستل شوي دي. څلور اتیا کلن پاکستانی دینی عالم حافظ خان چې په 2013 میلادي کال کې امریکایي چارواکو د پاکستانی طالبانو تحریک د ملاتړ په جرم د فلوریډا د ایالت له جماعت نه نیولی او په 15 کلونو حبس محکوم شو. شاید چې اوس د بند د مودې لپاره کېدونه مخکې د انساني بنیادونو په حساب باندې خوشی شي. حافظ خان په سینه بغل اخته دی او حافظه یې کمزوره شوې ده. د ای پی خبر ایجنسی ویل چې جمعې په ورځ د فلوریډا یو قاضي حکم وکړ چې نوموړی دی د بشري ملحوظاتو په سبب له بند نه خوشی شي. امریکایي مفتشانو هغه پاکستاني طالبانو ته د $50,000 پیسو په لیږلو باندې تورن کړی وو. او د امریکا د جمهور ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن د جمهور ډونالډ ټرمپ د قانوني مؤاخذې غوښتنه کړې. دا سازو په مجلس کې د ټرمپ د مؤاخذې لپاره تحقیقات روان دي او که د سنا مجلس د امپیچمنت یا مؤاخذې په غرض محاکمه پیل کړه له قدرت نه به لرې شي. بایډن په 2006 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابل کې ولاړ دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ته چې له کابل یې رسولې دي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د کابل ولایتي دفتر چارواکو د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په کابل کې د رای چونې په مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارولو او هم د رای ورکوونکو د نمونو په لیستونو کې د ستونزو له امله د ترلاسه شوو شکایتونو وروسته یې پرېکړه کړې چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې مشر مابد کبیر پناهي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه پریکړو صلاحیت نه لري.
معرفي رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی ابراهیمی ویل د ټاکنو شکایتونو د کابل دولتي دفتر له خوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د رئیس معرفي کول د قانون پر خلاف دي او د ټاکنو شکایتونو دولتي دفتر د واک څخه بهر پریکړه هم ده. خغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسیون ټول هغه پریکړو پلي کېدو ته ځان پابند ګڼي چې د قانون پر اساس وي.
کمیسیون
کارت انتخاباتی محترم میخوایم. خغلی ابراهیمی ویل موږ د ټاکنیزو شکایتونو د محترم کمیسیون څخه غواړو چې هغه اقدامات چې د قانون پر اساس وسی موږ پرې عمل کوو او هغه څه چې د قانون پر خلاف وي موږ ته د منلو نه دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه کمیسیون د کابل دولتي دفتر د چارواکو د پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کمیسیون خپل ارزونې کړي او اوس د لوی څارنوالۍ کار دی چې پر خغلی پناهي باندې د شو شکایتونو پلټنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون دوایم راسیل محمد رضا پیاس امریکا کې آشنا رالیو ته نجومی پورا زویل چې دا کمیسیون خپل کار د ټاکنو د قانون او کړنلارو لمخې پر مخ وړي.
البته خو د دې رابطه کمیسیون شکایت فیصله نه کړه.
البته په دې برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه نه ده کړې او په دې برخه کې کمیسیون په خپله پریکړه نه کوي، یوازې اسناد او شواهد د یوې دوسیې په بڼه عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د چارواکو د ویل له مخې ښاغلی پناهي د جمعې په ورځ هم په خپل دفتر کې په کار بوخت. د قانون له مخې پناهي د خپل ځان څخه د دفاع لپاره درې ورځې وخت لري چې ټاکل شوي سبا د شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. که هغه په درې ورځو کې استناف وغوښت او د شکایتونو د کمیسیون پر پریکړه قناعت ونه کړ نو بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته سوال کېږي. که مرکزي کمیسیون د کابل دولتي دفتر پریکړه تایید کړي نو بیا به دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مشارکت برخه ته تر پاملرنې وروسته په دولتي ادارو ښځینه مامورینو حضور زیات شوی دی. د بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو ښځینه پلاوی د کندهار له ویلایتي مقامات سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ځینې هڅونکي پروګرامونه پیل کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
په کندهار کې ښځینه پالانی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو حضور تر پخوا ډیر سوی دی. په دې برخه کې د هڅونکو پروګرامونو عملي کول د ښځینه پالانو په وینا د پام وړ مهم ټکی دی. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر لسګونو ته رسیدلی چې د ښځینه مراجعینو پر شمیر یې هم مثبت اغیز کړی.
زموږ د ښځو تعداد په دولتي چوکاټ کې مخ پر زیاتېدو دی، خصوصا د معرفت برخه کې، د کار او اجتماعي په برخه کې، څنګه هم سیاتمه په برخه کې هر کال زموږ خواندي تعداد زیات کیږي. ولې په ځینې دولتي ادارات کې هم امکان لري چې څو تنه اضافه شوي وي، چې د جملې څخه مثال زموږ ولایت مقامي دوري کولای شي چې دلته هم زموږ خواندي هم په پلان کې هم دي او ان شاء الله به تعداد به زیات شي. او تر څنګ هم نور ادارات هم د جندر پستونه اعلان ته ورکړي دي.
د کندهار غونډې په سنتي ټولنه کې د کورنیو لوري ښځینه تعلیم ته اوس پاملرنه په ټولنه کې د لوستو میرمنو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. په کندهار کې په رسمي چارو کې د ښځینه کارکونکو د پرمختګ او سنځو ته د حل لارو په موخه د بهرنیو چارو وزارت یو ګډ پلاوی د ارزونې په چارو بوختي. د بهرنیو چارو په وزارت کې په بینالمللي کچه د ښځو او بشري حقوقو د چارو رئیس پروزان نوابی د کندهار ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې تیر ورځ ویلي چې افغان حکومت په ولایتي کچه هم د ښځو د مشارکت زیاتوالي ته پاملرنه ډیره کړې. په دولتي ادارو کې دوی تنې په کار بوختي مامورین چې نه واړي نو مخفورسي آشنا رادیو ته داسي ویل.
په کندهار ولایت کې اوس د شوزو پر پټلا ډیر په مختګ شوی دی. د شوزو لپاره دا ډیر شکا دی چې یو لوړ زده کړې وکي او خپل ځان ته ډیر زمينه برابر کړي.
د پخواخه وو سمانه کې ډیر پر د کار زمينه د شوزو لپاره برابر سي. پخوا چې وو شوزو ته په داس ځای کې کار نه ورکوي. کورنۍ دی اجازه ورکړي چې راسي ترڅو دی په دا ځای کې کار وکړي ترڅو آینده لري خپل آینده ته پام وکړي او د کار څخه زده کړو کې او تلاسي.
په تیر کې ونی وکړه دا چې د کلتوري ارزښتونو په پام کې نیولو سره دولت شزینه مامورینو ته د کار ځانګړي ځای په پام کې ندی نیولی او نه هم دوی ته دومره بستونه په پام کې نیول سیوی چې هلته په یو ځای کې څو شزینه کارکونکي کار وکړي. که څه هم په کندهار کې د لوستو شوزو په شمیر کې ورستر بلی زیاتوالی راځي خو ډیری وخت دوی شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې ورته کار په اسانۍ سره نه پیدا کیږي. د کندهار ولایتي مسولین هم دا خبره منی خو وایي چې حکومت په دې ورسوي کې د برخې ته خپل پاملرنه ډیره کړي. د غراز ولایتي مسولین زیاتوي چې د ماموریت لپاره د استخدام په بهیر کې د شزینه مامورینو لپاره په ازموینه کې ځینې تشویقي او امتیازي نمرې هم اوس په پام کې نیول سوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو سره امریکایي ماموریت سر ته رسېدلی او دې ته اړتیا نه ګوري چې هغه هیواد ته د جګړې لپاره زرګونه سرتیري ولیږي.
د جمعې په ورځ د ترکیې جنګي الوتکو عام ځکنیو توپونو د سوریې د راس العین او تلبیز د سرحدي ښارګوټو شاوخوا سیمې په نښه کړې دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې ترکیې له دغو دواړو ښارګوټو سره نه کلی نیولې دي. هغه همداراز وویل چې په جګړه کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یا کوردي ملیشو 2 جنګیالي او د ترکیې له ملاتړ څخه برخمن 4 سوریې یاغیان وژل شوي دي. ترکیه وایي چې د کوردي ملیشو سلګونه کسانی وژلي او یو ترکی سرتیری وژل شوی دی. د سوری کوردانو له ساتنې څخه د لاس اخیستلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو انتقادونه پارولې دي. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې امریکا درې لارې لري. هلته زرګونه سرتیری ولیږي او پوځي بری ترلاسه کړي، د پیسو بندیزونو له لارې ترکیه سخته وځپي او یا د ترکیې او کوردانو ترمنځ منځګړی ته وکړي. ورساله خبريالانو سره په خبرو کې هغه وویل
You have the choice of bringing in the military and defeating everybody again.
موږ څو انتخاب لرو. یو لاره پوزي زوا کارول دي او بل په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګول دي او یا هم د ترکیه او کوردانو ترمنځ منځګړی توپ کول دي.
هغه هم دا را زیاته کړه
I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک په وزیر لاره خوخول غواړي او هغه سیمه ته بیرته د امریکا ورته غواړي. مونږ جګړه وګټله، مونږ سیمه پرې خودله. زه فکر نه کوم چې مونږ هلته ستنېدل غواړو.
خو یو مخکښ دیموکرات سناتور چک شومر په ټرمپ تور پورې کړ چې غیر مسؤلانه پریکړې کوي.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate.
ولسمشر غواخ کړای ک ترکیه ل خپل بریده تیر شي نو د ترکیه اقتصاد به نیست او نابود کړي. دغه غواخ په ظاهره هیڅ غیز نه درلوده او دغه غواخ ل خبرولو سره سم هیر کړ.
دا ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دغه جګړې په لومړی ورځو کې 14,000 کسان خپل کورونو پرې خولته ارشیوی دي. مرستندوی ډلې د جګړو لوري ته یادونه کوي چې ملکی کسان خوندي وساتي. هغه هم دا راز هغه زرګونو کسانو ته د بشري مرستو رسیدل غواړي چې د جګړې له لاسه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه چې په هغه کې ځینو غړو له ترکیې وغوښتل چې دغه پوځي عملیات ودروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندیونو ګوتیرس وویل چې هغه د سوریې د سونزې پای او پوځي حل هیڅ باور نه لري.
Any solution for Syria will need to respect the sovereignty of the
سوریه د کشاله د حل هر ډول لار باید د سوریه د حاکمیت بشپړتیا او یوالي درناوي وکړي.
خو په کوردی ملیشو دا ترکی تمرکز هغه اندیښنې زیاتوي چې د اسلامي دولت هغه جنگیالي چې کوردی ملیشو نیولې دي کولای شي لبن څخه خوشی شي او بیا یاغي توپتا مخکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. څلور میاشتې وسوی چې په هنګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه کیږي. د دغه ناورین له کبله لږ تر لږه 400,000 کورنۍ چې د اندونزیا او فلیپین اوسیدونکي دي اغیزمن سوي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویان تقریبا څلور میاشتې کیږي چې مظاهره کوي او لا هم روان دي.
دا اوس د هنګ کانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. مونږ د شنبه او یک شنبه رخصتۍ په ورځ مظاهره کوو.
په بریټیش کالونی کې مظاهرو پر ژوند اغیز کړی دی. لږ تر لږه 400,000 کورنۍ کارکونکي په تیره اندونیزیایي او فلیپیني مرمنې اغیزمنې کړي دي. د اندونیزیا اوسیدونکو ایرنی آتی وای د دې اونۍ مظاهره د هغې د اونۍ رخصتۍ ګډه وډه کړه.
مونږ په عذاب کړو خو هیڅ هم ویلای نشو. مونږ دلته کار ته راغلی یو.
دا کارګر د میاشت په اوسط ډول $600 معاش لري. د اوسیدلو لپاره شخصي ځای نه لري او نشي کولای چې د کار مالکانو په کور کې اوسېږي. خو د رخصتۍ په ورځو کې معمولا دوی په عمومي ځایونو کې سره ټولېږي. لکه کله چې مظاهره پیل شوه دي دوی اختیارونه هم محدود شوه دي، په ځانګړي توګه په هغو ورځو کې چې مترو بند وي. د فلیپین اوسیدونکو تیسا دوسینا اته کله کې چې په هنګ کانګ کې اوسېږي نوموړی وایي
د مظاهرو په تیره د رخصتوی په ورځ کې مونږ تاسو ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په دې ډول مونږ په یو ځای کې ناست یو، چیرته تللی نشو ځکه ترانسپورت نیوي.
دا مېرمنې وایي دوی د دیموکراسي پلوه مظاهرو ملاتړ نه کوي او نه یې ردوي، خو دوی په مظاهرو کې لګړون څخه ډډه کوي ځکه کېدای شي چې پکې پناه شي او اوښکې بهونکې ګاز پکې وکارول شي. د فلیپین اوسیدونکو تیسا وایي
مونږ له دوی سره یو ځای کېدای نه شو. سمه ده، مونږ یوازې سیل کوو او ځان ډاډه کوو چې خوندي اوسو.
د دیموکراسي پلوه فالین وایي د دوی مبارزه د اوږد مهال لپاره ده. یو تن وایي
مونږ یو دیموکراتیک ټولنه غواړو، مونږ واقعي حکومت غواړو، مونږ د حکومت او خلکو ترمنځ د قدرت برابري غواړو.
دا یو مبارزه ده چې دغه کارکونکو مېرمنې دا مظاهره لری ګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
په کندهار کې د چشاک د اوبو نشتون یو جدي روغتیایي ستونزه ګرځېدلې ده. د کندهار د ښار پر نفوسه او مرکزي سیمې اوس د چشاک اوبه نه لري. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
دا د کندهار ښار په لویدیز کې د میرویس مینی اوسیدونکو ماشومان دي چې د اوبو له ټانکر څخه کورونو ته اوبه وړي. د چشاک د پاک اوبو ستونزه تر نورو ډیره د ښار په ختیځ کې د اجازیز مرکزی برخه کې د معلمینو کار ته او انصاري مینه، لویدیز کې میرویس مین او شمالي برخه لوواله کې ډیره لیدل کیږي. تیره اونۍ د ښار د لویدیز برخې میرویس مینی اوسیدونکو د دې ستونزې له کبله ولایتي ادارې ته خبرداری ورکړ چې که د اوبو رسولو اداره ستونزه حل نه کړي نو د اعتراض په ډول به د کندهار هرات لوی لارې د ټرافیک پر مخ وتړي. د سیمې اوسیدونکو د چشاک ته پاک اوبو د نشتون په باب خپلې ستونزې داسې بیانوي.
نوانن بعد از ما جیش نه پر اولاد واجیره دل پرابلم نه لري که فرق نه لري که داس فلمز نه لري مور ډیر ورګانو ته واجیره د ورغلی زمر نارا چانه دا ورېدل مور د حکومت ته صدقه خوښ دي که مور پر ولس بولی و مور چې دا واجیره دل وبراکی او زمر د بیابانو بس مور په در نه خوري مور ډیر علی ځلی کړی دي مور غواړو چې زمر په منځ کې چې دا د غرور ولوري او چې ودی سم مور چې مغزن جوړ شي زمر وکړي ته یو باور کی.
روغتیایي مسؤلین هم د چشاک د پاک اوبو لپلوه اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل ډاکټر نعمت الله حکیمي آشنا راډیو ته وویل چې د چشاک د پاک اوبو د نشتون له کبله ورځ تر بلې روغتیایي ستونزې ډېریږي. دوی وویل چې په ښار کې د اوبو د سرچینو نمونې او لابراتواري معاینات دوی اخیستي چې د دې ښار د ډېرو برخو اوبه د استفادې وړ نه دي.
د پاک اوبو نشتون په ټول افغانستان کې یو غټ مشکل دی، خصوصا په جنوبي غرب حوزه کې. دلته اکثره ځایو سره چې موږ د اوبو سمپل نه اخیستم، خصوصا د روغتیایي مراکز څخه، چې هغه په یو نوع یو نوع هغه بعضې میکروبونه پکې شتون لري و پاک اوبه نشته. خصوصا د اسهالاتو ارکام، خصوصا په ګرمي په موسمو کې د اسهالاتو ارکام خو بیخي ډیر دي. عامل چې تقریبا 15% د چټل اوبو څخه رامنځته کیږي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې د دې شهر نفوس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي او د ګاونډي ولایتونو په ګډون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دی ولایت داخلي کډوال هم زیات راغلي چې لکبل د عامه خدماتو په برخه کې نیمګړتیاوي رامنځته شوي. په کندهار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر نادر کاکړ وایي چې دوی د شهر په ځینو برخو کې د اوبو رسولو شبکې د مرسته کوونکو په مالي مرسته برابر کړي خو ګټ اخیستونکي د قانوني مراحلو ته کولو ته نه دي حاضر شوي.
موږ هلته ټول مشترکین مو میټري مشترکین دي. د میټر په اساس که دوی ته خدمات نه کیږي زموږ یو څنګه په لوی ولا کې عمل انسته زموږ تخنیکی ټیم ورې دی زموږ دغه زون مسؤلین ورې دي. لطفا خپل ستونزې زموږ سره شریک.
خو له دې ټولو سره سره د کندهار ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه لري او وایي چې خپل کارونه یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. له دې سره ترڅنګ په یو تازه اقدام کې په ولسي جرګه کې د کندهار استازي په ډلې زتوګه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن ادارې ته تیر ورځ ورغلي او له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په کندهار کې د چراغ ته پاک اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او په جاپان کې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو لپاره تیاری روان دی. په همدې لړ کې په جوړستوي کې د خپل چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر تر سره سو. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
له ټوکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکو بس ازمایښتي سفر تر سره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریلګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافت بانک په نامه یو نړیوال شرکت لخوا په ګډه تر سره کیږي. د دغه پروژې مسول وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي. موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپل چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو. روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 12 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپل چلیدونکی بس د انوشیما د ښار له مرکزی سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې ترسره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي او د وس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپل چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنگ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني او بس له مخکې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپل چلیدونکي سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي او همدا چې دغه کسان ولاړ دي که ناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په ټوکیو کې د نظارت له یو مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
شکر ناروغي اصلا د زموږ تاسې په وجود کې یوه غوده موجوده د پانکراس په نامه باندې د همغه غدې څخه یو ماده یو کیمیاوي ماده اخراجي ژوند ته ځي دی انسولین په نامه سره دی. نو شکر په هغه وخت کې من سترځي په کوم وخت کې چې یاز موږ دی انسولین په هغه غوډه کې هغه انسولین مقدار راټیټسي هغه وجرات لمنځه ولاړ شي او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د مشتاش دی وجود په وجراتو باندې تاثیر ونه کړی شي یعنی مشتاش دی وجود وجرات دی هغه په ضد کې مقاومت وشي نو شکر مرنه من سترځي.
bale ډاکټر صاحب څنګه پوسو کې یو څوک شکر ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فاميلو کې څوک یې شکر ناروغي لري هغه کسان چې عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبري ځکه چې عموما په هغه کسانو کې نسبتا زیات یې شي چې په فاميل کې نور خلک شکر په ناروغي باندې اخته وي او نور اراس چې په شکل باندې دي خلک تشکیږي ډېر زیات وزن له لاس ور کوي تش جواب چی یا بولو ته ډیر زی اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګو به موږ ځان ته شي چې شنه ټول شپه شم تم به ډیر زیات او په اکثر وختو کې چې ذکر مو کو وزن هم امکان لري کم سی او استګي مو ته زیات پیدا کیږي په دغه سي اراز باندې دغه سي اراز خلک د ډیر وخت لپاره لري دی څو هفتو لپاره لري یا حتی د میاشت لپاره لري دا سي اراز خلکو ته نه معلومیږي خو په دغه صورتو کې باید خپل خلک د ویډیو معنی وکړي تر څو شکر او چته
یعنی د دې ناروغي د شکرې د ناروغي د لپاره کومه د تداوی لار شته چې په ساده ډول وی او یا فرزند د ډاکټر د خواڅخه چې کوم پیشنه حاضرته کیږي؟
بالکل د شکرې ناروغي عموما په دوه ډول باندې یو هغه د سیاغه د مشتاش ذکر وکړو د پانکراس امغه په غوډه کې وجرات لمنځه ولاړ شي دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي یو د شکرې ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي د غټ عمر د خلکو کې پیدا کیږي هغه ته دوم قسم وای او د دوړو لپاره پیدا وشته تقریبا تر یو حد پورې یو شان تداوی هم لري هغه د چې په اول وختو کې خصوصا چې مشانه کې پیدا کیږي په لویانو کې پیدا کیږي د پښتلا باندې د ټاکنو ته وایي پلانکې حساب د دې شان په ریسکو وزن یو څه کم کړي په لري په غوولو شې چې له دې سره شې کله زه سره نشه کېد له شکر بیا هم وچته او د واګانې موجودیت لري د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي کله هغه سره هم د شکر وچتواله زیات بیا هم ماده چې مشتاج په بدن کې فرازیږي چې د انسولین په نام سره دی هغه هم د جود لالارې د پچکاري لالارې ناروغان خپل ځان ترتیب کولای شي یعنی کچرته مشتاج د واپس شکل باندې مالکو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو کولای شي مشتاسي د شکر په اساس کوم مشکلات مستری له غوښانو ځان وژغورو.
bale ډاکټر صاحب اکثره حامله شې د په شکر باندې د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي دا څه ډول شکر ده؟
بالکل شته خوري همدغه هم یو ډول شکر ده هغه ته په انګلیسي په ژبه باندې جستیشنل ډایبټیز وای په دې شکل باندې چې خوندې ور باندې د حمله توپ وخت کې باندې اخته کیږي څو وخت اولاد پیدا شي امکان لري شکرې بهتر اچته شي خو همدغه خوندې بیا دی په تاسو هیڅ شکل باندې شکرې په ناروغي باندې په اخته کې دوی د وخلګو ستانس زیات یعنی همیشه باید د خپلې شکرې خیال وساتي او په مطلب کې څو میاشتې کې باید دوباره وکتل شي ځکه اکثره دغه کسان بیا د شکرې په ناروغي په اخر کې امکان لري خپل شي
که په اخر کې سوال درڅخه وکم چې د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې د شکرې په ناروغي اخته نوس
د وزن کمول
بله
مثلا شکرې په ناروغي باندې اخته کېدل به امکان لري سړی په ډیر مکمل شکل به مخونه نه لای شي چې څوک باندې اخته کېږي خو که څوک وزن کم کړي او سپورت کوي تمرین کوي د صحیح خوړو نه استفاده کوي ډیر زیات امکان لري چې چانس د شکرې د ناروغي مخنیوي وکړي او که څه هم ور باندې راشي امکان لري دوا ته ضرورت نه
ډیر مننه ستاسو څخه کورمودان محترم ډاکټر صاحب امان شمس د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت